افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډل ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هېواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته درامسته شوی حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یوه حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلاند ته وویل چې دی له ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه پورته کوي او متحدان باید د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې 649 اوکراینی جنګیالي په تیرو 43 ساعتونو کې تسلیم شوي. هغه ویلي په دې موده کې 215 اوکراینی سرتیرو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده. د راپورونو له مخې دغه ټول سرتیري او جنګیالي د اوکراین ختیځ هغو سیمو ته لیږدول شوي چې روس پلوه بلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري. خو اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي دي. ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د زموږ د مشال د څانګې له یو همکار سره به وغږیږو. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر او د اوسني ولسمشر پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل
دا به هم واورئ چې په سپین بولدک چمن کې د ځایي کاروباریانو کار خراب شوی دی.
دا ورځ کله دوی پیریکو کله درې پیریکو دا کپڑا او دا شی بند مثال دروازه باندې کله دوی جمعې جمعې پورا چټي.
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د ورستۍ جګړې له حال خبر شي. د ځوان فکر اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمیر اوسنی او پخوانی چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دي. زبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ ولاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي او یو شمیر مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دغه اداره دوي. دغه ورځ په وروستیو کې یو شمیر لورو داسې څرګندونې هم کړې دي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوز او نورو اهدافو زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې په دې هیواد کې سخت غبرګونونه وښودل شول. د دې موضوع د نور ارزونې لپاره زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، که لومړی راته ووایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغو مذاکراتو کوربتوب یې کړی، خبرې ښې مخته تللې او په یوه لنډمهاله اوربند هم توافق شوی دی، په دې اړه څه نور معلومات رسنیو ته راوتلي؟
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتساپ لالاري یو اعلامیه لیږلې ده. پاغه کې ویل دي چې خبرې اترې شی پر مخ تللې دي او دوی د مې تر ډیر شمې پوري اوربند غزوی. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبرې په تسلسل کې هم دغه سیدا سي خبري اترې سوي دي او یوازې دا تر دې لمخه د جنوبي وزیرستان زخه او د قبایلی مشران تللی وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وي. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربندم وغځېدې د مې تر ډیر شمې نیټې پوري. او لکه څنګه تاسو ویلي چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې د هغه کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو بطور ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدی مخک هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند شوی، خو موږ راپور نو ولیدل چې دواړو لورو پر یو بل باندې بریدونه هم کړی دي او دغه سلسله تر اوسه هم دوام لري چې نتایج شوی راپور نه، چې البته د پاکستان پوز لاندې تایید کړی چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغه د پاکستانی طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړی دي. آیا فکر کوئ چې دا اوربند به د دوی ترمنز نښتی ودروي؟
اوربند به شای انختی کدوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسین او دا اوربند به دغه ودروي، ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی وو او د طالبانو په هغه دوران کې صداسي پېښنه وې سوي د ترګري، خو لاغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوي و چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونه دوی دغه بند دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلې دي چې د طالبانو دوه مهم کمانډانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه خوشی کړی دي ورسره سل وسوال هم خوشی کړی دي. نو که دغه سی خبره لکه څنګه چې سرچینه وای رښتیا وي، نو د معنا د چې خبرو کې یو پرمختګ امکان سته.
په پاکستان کې پر رسنیو کې د دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا دوی پاکستانی لورې خوشبین دی ته چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږدمهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تړیر زیات پوخه خونور کوي، د خو ځای په ځای باندې اوس ورو ورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پوری نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي نو پر دې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ورباندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه چې ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبینی ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زده خوشبینی لري چې دغه خبرې کامیاب شي، نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودری.
ډیر مننه کور ودان زموږ د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په باب چې د طالبانو حکومت منځګړی توپ کوي اړوند نور مسایل را سره شریکول. ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل له افغانستان په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتېرو ایستلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پینټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتېري پاتې شوي وای، خو دا پلان ونه منل شو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلی په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویل چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي لامل و پاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامی وته ورسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پریکړي نو امریکایي عسکر به افغانستان ووزي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هیواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه 13 ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای و، ځکه د په خبره امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې و او نور یې نشوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي په یو شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 2400 هوایي بریدونه کړي، خو په 2000 کال کې دا شمیر 1610 ته راښکته شوی چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 500 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قومندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر لګولي چې شاوخوا 90 میلیارد ډالر یې د دې هیواد د 300,000 کسیز امنیتي ځواک په جوړولو مصرف شوی دي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا 2340 عسکر او د متحده ایالاتو 1240 عسکر وژل شوی، خو جان سوبکو وړاندې د اټکل له مخې دا هم ویلي و چې احتمال شته 6000 افغان نظامیان او 8000 ملکیان هم د جګړه کې وژل شوي وي.
د سیګار د ورستي راپور په اړه مې په تیر خبرونه کې د امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه وپوښتل چې آیا دای هم له دغه راپور سره موافق دی چې ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغان پوز د سقوط اساسي عامل وو. ښاغلی اندل وویل
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخبارات لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کوي.
اندر صد خو نور عوامل دي، د خو نور عوامل دي، اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو. همدا څه ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه و او ټول جګړه د افغانستان و سوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې د 15 اګست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولی او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونسونی ولای، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی کینی ولای، همدا د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي وو، خو مشران یې په ډلو ټپل پورې مربوطو استخباراتو یې کار کاوه او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک ورته وزیران کړي.
د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي چې د دې هیواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له چارلز بنت سره چې پر دې دندې لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان تللی په کتنه کې کړې ده. بنت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. په هغې خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنت د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلی بنت ویلي چې دی به په دې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد پلاستیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. او اوس هم یو نړیواله موضوع، فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. نور بل اسد الدین واورو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیز پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپایي هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبريالانو ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډی دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیه په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا 2 اونیو کې ارزول کیږي، خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنکړي. که په دې اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي، په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او دولسو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناتو غواړي دغو پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړی اجماع موجوده ده. پرایس ویلي د ترکیې له مخالفت سره سره امریکا ډاډمنه ده چې ناتو به دا غوښتنې تایید کړي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ریاست وایي په تایلند کې د افغانستان د ویلچر لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي. د ریاست ویلي د لوبغاړي یو نوی مخکې د معلولو لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته تللي دي. د سیالیو ته له افغانستانه 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی ورغلي دي. دا سیالۍ چې د مې میاشتې په شلمه نیټه پیلېږي، افغان لوبغاړي به په لومړۍ لوبه کې د فلیپین په وړاندې ولوبېږي. په دې سیالیو کې د آسټرالیا، جاپان، کوریا، متحده عرب اماراتو، افغانستان، ایران او فلیپین لوبغاړي ګډون کوي. په کندوز ولایت کې د فوټبال سیالۍ د اوقاف ځوانانو په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي، دا سیالۍ دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو په پیلوبه کې د اوقاف ځوانان او بغلان لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 4-0 پایلې سره د اوقاف ځوانانو په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوي. او انګلند له نیوزیلند سره ټیسټ لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د انګلند کرکټ بورډ نن هغه نوملړ له رسنیو سره شریک کړ چې د نیوزیلند په وړاندې به ولوبېږي. په دې 14 کسیزه لوبډله کې د انګلند 2 توپ اچوونکي جیمز انډرسن او سټوارټ براډ بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ انګلندي کرکټ بورډ دوه نوي لوبغاړي هاري بروکس او مټیو پاتس هم په خپله لوبډله کې شامل کړي دي. انګلندي لوبډله په داسې حال کې د نیوزیلند په وړاندې لوبو ته تیاری نیسي چې تازه د نیوزیلند پخوانی کپتان برینډن مکالم د انګلند د ټیسټ لوبډلې روزونکي ټاکل شوی او ترڅنګ بن سټوکس چې اصلا د نیوزیلند دی د انګلندۍ لوبډلې کپتان ټاکل شوی.
تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګه شوی دی. خو تر هغې مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلي په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علی آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یادو شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چیرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې، مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسي په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو چې د موږ هغه کم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولی، بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي، خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل:
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته، شین بوټی چار شی و هغه خوري، که غنم وخوري، که شوتله وخوري، که کچالو وخوري، هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده، د دې کنترول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده، همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتشرچي ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام صاحب شخی وای د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمی کروندو چړځایونو او ونو ته زیانو نړولې دي.
کندوز تر چې په ولسوالۍ کې د سیرازی په دشت په نامه ده، په دې دشت کې شټ پریمانه دي، داسې نه دي چې کوم ته د سی په ګلو ګلو کړه ته چوا رمی به ویږي. موږ دا غواړو چې د ملخان رکسي موږ ته موږ ترکاریز موږ میوه یا موږ درختی د دې جلګری وسی پانه ماړه ونو خوري کم شي ونو خوري ورته ګل مل جنونه راشي.
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
آزادی رادیو پرلندو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایی کاروباریانو یا په ځایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان ځوانان ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټوټي یوازنۍ کس دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریستو کې هم ورسه اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نور هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو کله درې پیرې کو په 300 په 500 او کله یو او کو کله درې او کو خامخه دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمز ما کو په چمن کې دي په خويندار کم سختي او وسم دا مال سختي ده کله غوټه ونس کله نه ونس.
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکشي دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډي کې د مسافرو توکي اړوي وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګ شوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي نور اجازه مونسته او کېدای مونسي راشت ډېر بس د ورځې 2500 بالا نور نس کټلای زال د کله پریږي کله نه پریږي کله وای دا غټ بار دی کله وای کښنه دی کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ما شو لوبیا او نه خود راځي د دې خاص بس صابون دی پرشتان دی نور تانون دی کپڑے دی دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته کده چمن خلک دي کده بولدک خلک دي دا و دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه او ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع دخول نه.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او داغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکو پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګراتک کوي. خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د دولو ساتونو پر ځای شپږ یا اته ساعته پرانستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پاره راغلی یو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د حق خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی وس روان کړی دي پر دې ترشه مونږ په مخه کې چوغوري مخې ته دیاوي باندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پیډ خلکو په کورونو ټاپي وهل، دا مارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی تر سره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغه حکومت کې یعنی په جمهوریت کې کچا د یو کار په سر لزر غسي دوی داغه کار په سر لزر اوس لزر روپیا اخلي.
د وسل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو او وړاندې د ازادي رادیو ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پرمختګ د پام وړ پرمختګ تر څنګ په لنډ مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ایس آی یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد د غراز ویل چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالي ډول پر مخ لاړ شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هیواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. د خاغلی بینت څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. بینت ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په تیر اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پنټاګون د جګپړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي و چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې دوه نیم زرو په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې دی له ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان به د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیه وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یوه فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنیکوف نن کړې ده. خو لدی مخکې اوکرانی چارواکو ویلو چې د ازوف د فولادو فابریکې څخه په سلګونو سرتیری او جنگیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوی او د روس پلوه وسلوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځ نن په همدې پلمه موږ په دیاړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولیز ژوند کولای شي، حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولیز ژوند نه لري، عوامل یې څه دي؟ په دیاړه به د خبرونه ل میلمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم ښاغلی مولوی زبیر افغان ته افغان صاحب مخکې مې یادونه وکړه چې پرون ل یو بل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځ وه. که په افغانستان کې وګورو، ستاسې په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې له یو بل سره سولیز ژوند لري که یې نه لري، عوامل یې څه دي؟
لومړی سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کېږي او دې په ځای باندې چې سولهییز بحث وکړي، که څه هم ترمنځ یې د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې دی یې په اړه باندې معلومات لري. خو له بده مرغه موږ چې څونه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي، یا په ټلویزیونونو باندې، یا مخامخ له خلکو سره کښېناستلي یو، زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک له نظري اختلاف دا اخر و فزیکی برخورد د سره رسیږي، یو له بل سره مرور کیږي په سوله ییز ډول باندې ژوند. چې دا غدلته داسې کسان چې ترمنځ یې فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سوله ییز ژوند ولري، دغه نمونې بیخي کمې دي. زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنګ نظری ته هڅولي دي، دغه شی خلک دې ته هڅولي دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق وبولي او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په ټافه باندې ونازوي. له دغه ځای څخه چې الفاظ لږ سره سخت شي، خبره خفګان ته رسیږي، سوله ییز ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دغه رسیږي. دویم په نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره لږ چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دا هغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې له هغه خوا ودې خوا چې دا هغه یو انچم نه کیږو، نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرزن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل فیصده په دې باور یم چې دا موضوع ده زما دریځ چې دی دا حق دی، دا ستا دریځ دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې د هغه نه پارایي. هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغسې یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې د هغه پارایي او نه داسې کوي چې دی دا خپل درید چې دا نو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دا غره واخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکي برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفقان ته نه رسیږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دا هغه به د دې پر ځای چې یو له بل سره په خفقان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند دا کوي.
مننه. نور میلمانه هم را سره دی په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لري کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډېر مشترکات سره لري، هلته هم د ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل ښه نه لګېږي، یو بل ته بده خبره کوي، نو علت یې تاسو څه بولئ چې په یو کلي کې چې مثال ټول ډېر زیات مشترکات سره لري بیا هم په زړونو کې ډېر سره ترخه وي؟
هیواد سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بحث ډېر مهم دی په دې چې اوس د پخوان پرتله زه فکر کوم چې سوله ایز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زمونږ په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سي زمونږ یې له کاره غورځولي یو، زمونږ یې له پرمختګه غورځولي یو، او په ناحقو مسائل یې مخامخ کړي وو، دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زمونږ سره زمونږ په وجود کې هغه ګل شوی ده هغه تربجینیت دی. په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسالې ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي، دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي.
مننه سایل صاحب. ورزو اغلی فریده حفیظ ته، اغلی فریده حفیظ خپل محصله ده، لدی بو پښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې جونې څومره د یو بل سره سولیز ژوند لري، یعنی راځي یو پرتله هم حکومت کې دونه وشو چې ځوانان په ډیرو مواردو کې دي شي اغه سولیز ژوند یو بل سره ونه لري، خو د جنو پاړه بو ورو چې اغلی فریده حفیظ سوای
افغانستان کے هغه مسلې چې مطلب مخکې چې منو ویل چې ځوانانو په مخ کې ما لاندې ما څه څه دي دي دا مشکل نه ما ځوانانو په مخ کې په دې کې دغه کومه په باندې دا هم نه مثل کې دا مشکل دې بیا دې دې خو دې کې مزه څه نه وایي چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی دا چې لګوم راوړ دي چې لګوم را پیدا کیږي دا هم هغه د څه پرخوت کوي یا هغه د څه کې څه سره دی یو نه منل متقابل سلام نه کول او یو له بل څه ځان پورته کول دي.
ډیر زه تمنه خوشاله اوسه. لیکوال عبدالهادی مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب، کتا سره ته وای چې عوامل تاسو څه بولې مخ کې ملمنو زینو عوامل ته اشاره وکړل دي، او را خو نور کوم مسایل سبب شوی دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سولیز ژوند ونه لري؟
هیوا صاحب، لمړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، پر ډیر چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خبرونې تر لمن پراخیږي ډیریږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغیز کړی دی، هغه بې سوادي ده. بې سوادي چې څو مهم اغیز یې به موږ درته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بلګې په ډول موږ چې بې سواده سو موږ د حقوق نه پېژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پېژنو، د ملګرتیا حقوق نه پېژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیچا حقوق نه پېژنو چې کله موږ بې سواده سو. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بلګې په ډول نقلونه، داستانونه، په حجرو، په بانډارونه، په دې کې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپینجرو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کیږي. د بیلګې په ډول توره ده او جنګ دی او داسې داستان دی او هسې نقل دی، لس مړي وو، شل مړي وو، جنګونه وو، هغه دا ښاغلی دی ښه ژوند کولو والا، یو سولیز ژوند تېرولو والا، هغه هیڅ نه ستایل کیږي، نه منل کیږي، نه ټولنې ته د یو اتل په څیر پیژندل کیږي.
مننه مجرو صاحب. تاسو البته ډیر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول، تربیناتو، همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو. همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی وړکتوب د ځینو عقدو انتقال و چې دوی بیا وروسته هم دغو عقدو د سړولو لپاره سوله ییز ژوند نه خوښوي، بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبر وکړي، تند چلند وکړي. یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کېږي چې هغوی تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتي بولي. حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي، ښه چلند کوي، حوصله کوي، نو د هغه په اړه حتی منفي برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي، یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب، که چیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل تر څنګ سوله ییز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغسې چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي، نتیجه به څه وي؟
یو تر د پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکوم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې، دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابند دغسې د نورو د ورونو سره یې د ورونو تر مابند د مور او د پلار تر مابند، خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي، نو بیا د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یعنې موږ بیان کړل چې علمهم دلته کم دی، د معلوماتو خلا هم ده، تنوع هم په ژوند کې نشته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغسې شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کېږي، کله دعوا او جنجال رامنځته کېږي د خولې تر حده، نو کله کله بیا د مشران سره خفه کېږي، یا که ښځې یا که نارینه وي، کله ښځې او نارینه سره خفه وي، دا د چینیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي. او کله چې دا چینیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي، دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې د هغه ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو، په سم سوله ییز چاپېریال کې نه رالویږو. دغه خشونت و دغه زورزیاتی و دغه شان زموږ د یو خصلت مو ګرځي چې بیا زموږ پر نور ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه مه نتیجې ته نو نتیجه خو زموږ اوسۍ ټولنه ده چې موږ ته په وړاندې ده. ځوانان یو له بل سره پر مازې خبرو باندې خفه وي، غصه وي، ښکنځل وي، یو بل چې بد ویل وي. که موږ اوسۍ دا ټولنیزې رسنۍ وګورو دا یو عجبه ښه دغه یو مثال موږ ته راکوي چې پر ډېرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوال پر نیوکه ور باندې کړي چې دا پلان یې سیاستوال د پلانای کاش چې مثلا په چیرې رهبری کې یو وسو چې دا غلط کړي د لاس راز ښکندل ورته کوي. نو دې پر ځای چې ښکندل وسو کوي دې پر ځای چې بده خبرو توقع دی یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده کې لول نه راځو په سم ډول باندې خبره نه کوو چې و دغه مثلا غلطی ده دغه دې شیګنه و. نو نتیجه خو بده دغه مسائل او کته چې روان او تخت زموږ سي دا وسه نه کوم وضعیت دی کوم چې متولنه ده ته حالت نتیجه ده.
مننه افغان صاحب. سایل صاحب، مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سوله ییز ژوند چې موږ یې غواړو، موږ یې هیله لرو، هغه په ټولنه کې نه وي، ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي، موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي، خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغسې ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس یې تاوتریخوالی کوي؟
هیواد صاحب، ډېره مهمه مسله ده. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه سړې کړي او خپلو موخو ته پرې ورسېږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږېږو، خو له هغه مخکې اغلې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لرې کړي، خو زمو په ټولنه کې کمیسال ایدیالوژي دی ک نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان مثال احتوول چې د یو بل په وړاندې توتريخوالي وکي یا مثال پزړه کې د یو بل سره وقته او پالي د خزو مسایل یو څه یا دنجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دی او هغه د دوی ژوند تریخ کړی دی دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې دی بل سره سولې ژوند نه لري چې هغه دی ته چې تا ما په سده سی ویلې دی ما تا په سده سی ویلې دی او دغه سی کیسې او تور سپینې دی چې په اکثرو کورونو کې خپاسانه تر خلاصې نشته دی د دوه مسایلو په اړه ته وایي چې څومره دنجونو ژوند تریخ کړی دی
خوځي د ډیر ارخه له کوچنیوالي څخه د ډیر مسایلو لري پاتې شوی دی او ایت دا مې دا چې وایي او د تعلیم د برخې د پاتې شوی دی هغه په دې کم عمر کې ودونه کوي یعنی هغه لاندې شي درکولای چې څنګه باید خپل ژوند مخ کې ویسو د دوی د مو مسلې یو اونډه لامل شاید هم دا وي چې موږ په کم عمر کې ودی دی هغه د دې سوالې کته دی ورونه دا او څنګه هغه د عامه پوهاوي کې نن پښتنه چې یو عمر په سوال دی هغه تاسو خپل سمول دی هغه یو سولې ژوند نه ویل دی هغه خپل نور څنګه وایي چې من دا وایي چې هغه راځي او د خو خو بات نو په څنګه وخت دی راځي دا چې مې د ژوند کې هغه خپل جدي د خپل دغه په ژوند کې مداخله کوي هغه به ته حسابي چې چارې ته یو ویلې تور ته دوه وایا ما خپل یو ټولې ژوند دروړبي نو دا به ته مطلب دې ته کوم لاين چې مخکې ذکر شو دې ته نو هیڅ سره برخورد کوي نشي کولای چې ومه بنا په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي چې خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي هغه د خپل ژوند کې دا ورته پیدا کړی شي هغه د یو ټولې ژوند لپاره شلیزم لپاره د نور وحسبي د کوچټو په فکر کوم شاید په افغانستان کې په پایتخت په دیزل کې تدبیر حل ولې کې په کلیو باندې کې تر ډیره د مشکلاته حتی په دې پوري چې بیا د خاوند په پرتخه خته وهل تکول د خوري اته تر ډیره کورنۍ ته چې خواري مې څه کې نه تدې چې هغه مېرمنه یې خپل په اخر کې ځان وښنه یې د خاوند په پرتخه وجب کې دی تر په خپل کېږي نو دا مسلې دې چې دې ټولسته بیا دې خپل ژوند ته دې څنګه چې خوي دا غي د ماکس سبب کېږي دا غي د نور ورته نور څه سبب کېږي
مننه اغلی حفیظ د خبرونه په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان لیبستون سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی دوی نور هم هغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل سختوي هغه د ساحر لتیانوی او بیت توي جنگ په خپل یو لوی مسله ده په جنگونو مسلې نه هواریږي ک یو ستونز را منسته کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسم خبره کوي ناسم چلن کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه ستو کې باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وینه ده چې احساساتي عمل او چلند کوي مجرو صاحب تاسو په نظر کله چې یو ځوان لدغه سی عمل سره مخ کیږي چې د مثال جګړې ته حڅوي دی یا احساسات کیږي په دغه وخت کې د څنګه کولای شي چې مثال راشي یو د سی اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم اغه لسولیس حالت نه ویراوتای
د سې دي چې د حل پر لار چارو کې تر ټولو لمړی درته هغه د لاملونو کې چې زموږ لمړی لامل یا تر ټولو لوی لامل به سی وادي و بیرته خبر راځي و سی واته دریږي کای وندا ز ذکر موږ ول روز ذکر موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای شو څه ډول زغم کولای شو څه رقم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو نو ذکر مشته دا شی راشي دا یو خبر لږه شانه کوم ذکر نه لکه زوس چې تیر د ورځې کې یو څه زموږ په هیات کې روان دي دا یو تحت لفظ یو ځل لفظونه زده کول دي بس زما مقصد دا دی چې ذکر دا څه ذکر وکړي چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاری شي ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاری کړل شي
خوشاله سیډر من مجرو صاحب افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کېږي یو نیمګړ تیا وی مثال ارڅو چیکار کوي یو تیروتنم تر کېدلای شي خو ډیر وخت د تیروتنو په وړاندې هم زمو په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وی هغه نقد چې کېږي ډیر ستوغ وی یعنی د سی په نرمه ژبه په خډول یو څوک نه متوجي کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده کدا د سی کې خرازي نو ستاسو په نظر څنګه کېدلای شي چې ځوانان کله یو څه
څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي، خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي.
زما په نظر خو د پخوا او د وسو پرتله یو څه توپیر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی، لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو، تاسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق شته. په دې کې پخوا به داسې و چې په ښار کې یو فرزن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لري او روندې لیونۍ یې چرس څه کولې دي نشه یې. داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل دي هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو، نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی دې ولویږي یا په ناپامې کې به یو شی باندې ووهل شي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي، هغه د دې څه معلومیږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی، ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې پر خپل خطا باندې ودرېږي، دستي معذرت غواړي او جانب مقابل چې دا راته دی هم نرمښت چې دا راشي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کوشتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستې وکړي له یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان وغصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه وسطونه چې د هغه زموږ په مساجدو و زموږ په مدرسو و په پوهنتونو په دې کې وایو دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ورولویږه ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خپه یې که، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته د دښمن سره دې د دوی د بد چلند په مقابل کې د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه، دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست په دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوی ده. ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي. زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي پر سمه احسایه باندې بینایي سمرې پرنس چې دغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو او احساسات خبره نه ثابتوله، بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي.
ډېر زه تمنه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شي به پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
بلې، زه باید وایم چې هر څوک دا خپل وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول لزمن په کار اخلي. دا به بیا چا د ظرفیته پوره نه ده که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښيي چې د توند خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالې که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چېرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نشو کولی، یعنی اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښيي یا هغه د تر جنګ و احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښیې ته جنګ وښیې ته کما حال غړ ورکړي، بلکې د مقابل په ستاسو د دوه میلیونو شکیا به تا د پاره یو نوی عزت ورکړي، تا د پاره به یو نوی نوم شان دا ورکړي. نو زما په اند باندې ټول خلاره د همدارۍ ټول په توصیه او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ځوان به په ډېر ښه شکل په سولې شکل باندې مخکې ځي.
خوشحاله اوسه سایل صاحب تاسې هم اورو استاد خبره او مشوره د غزوانانو لپاره څه ده چې تاسې خبري اوري د دې لپاره چې هغه یو سولیز ژوند ولري
هیواز زبر د اغل حافظ د خزرو په تایب باندې فقط غواړم یو جمله اضافه کوم هغه دا چې موږ باید مینا او درنښت هم فرض وبولو کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مسلې زموږ حل شي موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو یو بل ته به درنښت وکړو هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کوو
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو د خپرونې د پای شېبې دي په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولی شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري د خپرونې میلمنو په دې اړه خبری وکړي لټول میلمنو خاغلی زبیر افغان عبدالهادی مجرو اغلی فریدی حافظ او خاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واوریدلو تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم